په داسې حال کې چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې تاوتریخوالی او جګړې دوام لري، نن بیا په قطر کې طالب استازي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې خبرې مخ ته وړي. دا هم اوري چې په کابل کې د پاکو اوبو د څاک د پاکو اوبو کچا په کمیدو ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا جګ پوړې پوځي چارواکي وایي متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او کانونه هم شامل دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو جګ پوړې پوځي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پرون په واشنگټن کې د کانګرس استماعي غونډې ته وویل چې تر هغو پورې د تروریزم پر ضد په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا شته چې ترهګر په دې هیواد کې نوي ځپل شوي. امریکایان د اوس لپاره له طالبانو سره د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې خبرې مخ ته وړي او طالبانو ویلي دي چې د سولې لپاره د دوی یو اصلي شرط دا دی چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رخچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د رخچی څخه په نقل ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه نیولي او په کلنی ډول له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو بهر باسي. نوموړي ویلي 288,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 30,000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالي فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پر هیواد یې بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر شي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله زرګونه افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواد څخه وتلي دي. په هاګ کې د جنۍ جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال راوروسته چې کوم جنګي جرمونه شوي د هغوی شواهد د ICC له معیارونو سره سم نه دي، نو ځکه تحقیقات نه کوي. د جنۍ جرمونو د نړیوالې محکمې وایان فادي عبدالله ازادي راډیو ته وویل د ICC یوې څارنوالۍ د محکمې له مشرتابه غوښتي وو چې اجازه ورکړي په افغانستان کې د جنایتونو تحقیقات پیل کړي. رئیس هیئت دا پیشنهاد رد کړ او ویل کوم شواهد چې وړاندې شوي دي ګرانه ده چې باور پرې وشي. دا جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC یوې څارنوالۍ فاتو بنسو دا 2 کاله وړاندې پیشنهاد کړی و چې د افغانستان د جنګي جنایتونو دوسیې دې له 2003 کال وروسته پرانستل شي او له مشکوکو بهرنیو پوځیانو، افغان ځواکونو او طالبانو دې تحقیقات وشي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او کانونه هم شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د امریکا یو سترې بیړۍ چې الوتکې لیږدوي په فارس خلیج کې د ایران د اوبو په لور حرکت کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران ګاونډي هیواد ته عراق ته ناڅاپي سفر کړی. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فولادو، مسو او المونیمو پر صنعت لګېدلې دي. همداراز د ایران د قانونو برخه هم رنغاړي چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه ده. د امریکا د نوي بندیزونو تر اعلان مخکې پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و که چیرته نړیوال د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي نو تهران به د پخوا په څیر په لوړه سطحه یورانیم غني کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزې اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي. د دې لانجې له امله جاپان او روسیې تر اوسه پورې د دوهمې نړیوالې جګړې د خاتمې او سولې موافقه نه ده کړې. تارو کانو به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وویني او د څلورو لانجمنو ټاپوګانو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې په اوخوستوک او آرام سمندر کې دا څلور ټاپوګان نیولي وو. جاپان پر دې ټاپوګانو د روسیې واک رد کړی دی او دې مسئلې له امله د توکیو او مسکو ترمنځ له 1950 میلادي کال راهیسې شخړه روانه ده. او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیې دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړلي. ماسکو وروسته تر دې دا اقدام وکړ چې ستاکهولم د روسیې دوه ډیپلوماټانو ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې بله ډیپلوماتیک لانجه دا وه چې سویډن تور پورې کړ چې روسیه په سویډن کې جاسوسي کوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د سویډن له دوو ډیپلوماټانو غوښتنه شوې چې د روسیې خاوره ترک کړي او موږ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت پر دې پرېکړه خوابدې یو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې ماسکو وروسته تر دې دا پرېکړه کړې چې سویډن د یو روسي ډیپلوماټ ویزه تمدید نه کړه او د ویزې لپاره یې د روسیې د یو بل ډیپلوماټ غوښتن لیک رد کړ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. له یوې خوا په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې جګړو شدت اخیستی او تاوتریخوالي زیات ملکیان وژري، بل لور ته نن بیا طالب استازي او زلمی خلیلزاد په دوحه کې خبرې کوي. آیا د وروستي تاوتریخوالی به د خبرو پر دې بهیر اغیز ولري؟
نه، تاثیر به نه وي. په دو چې جګړه تر اوسه پورې ختمه نه ده، هغه په سیاسي لحاظ دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه.
د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل کې د مځکې لاندې اوبو کچه د کموالي تر څنګ د څښاک پاکې اوبه هم کمیږي. په روانه خبرونه کې په دې اړه هم وایي چې د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کمبود بستون کې یو شمېر کسان به د روانې اونۍ تر پایلې وټاکل شي.
مرکزی اول او دویم بستونه آزموینه به کمپیوټری آزموینه مرکز کې واخیستل شي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم وایي چې تهران نړیوالو ته خبرداری ورکړی که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه ونیسي نو د 2015 کال د اټومي تړون پریکړې به عملي نه کړي. دغه راز دا هم وایي چې په بلخ ولایت کې د ناامنیو او په لویو لارو کې د وسلوالو د موجودیت له امله پانګونه زیانمنه شوې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه اورئ. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 اوریدل شي. ټاکل شوی ده چې نن په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې دوام پیدا کړي. داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په کابل کې به پرونی برید چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر غندلی دی، د طالبانو او خلیلزاد پر خبرو سیوری وغوړوي. په دې برید کې د مشکوکو ترهګرو په ګډون 10 تنه وشل شول او د یو بهرني په ګډون 40 تنه چې ټولې ملکیان دي ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات د احمد شیور پر رپورٹ کې.
د کابل په ښار کې پر کاونټر پارت مؤسسې چې د امریکا متحده ایالاتونو تمویلوي د طالبانو پرونی برید د ماښام خواته پای ته ورسید. خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس سرګند کړه چې پر داسې مؤسسې حمله چې له عادي خلکو سره مرسته کوي او خبریالان روزي یو بې معنی خشونت دی. جان باست افغان امنیتی ځواکونو ستاینه هم کړې ده چې ډېر ژر لاس په کار شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې امنیتی ځواکونو 200 ملکیان وژغورل.
متاسفانه د یرویداد به تعداد 5 نفر از هموطنان عزیز ما مشهور
لبد مرغ پدې پیښه کې زموږ 15 تنه ګران هیوادوال د ځانګړیو پولیسو د یو غړي او ایوی شز په ګډون شهیدان شوي دي او څلور وشتنه نور چې ټول ملکیان دي ټپیان شوي دي. د پولیسو ځانګړیو څوکونو لشه مرغه په مړانې 200 تنه چې د کاونټر پارک ماسي غړي وو وشغورل
نجات داد.
پورټا پیانو کې یو بهرنی دی او 15 سره برید کوونکي په دې حمله کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو بیان کې دا برید وغانده او یاغیان تورن کړل چې قصدن د ملکانو پر مرستندوی مؤسسو بریدونه کوي. جمهوري ریاست بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو دا حمله د سولې د مشورتي جرګې له غوښتنو سره په تضاد کې بللې ده او څرګنده کړې ده چې طالبان د افغانانو سوله غوښتونکو هڅو ته مثبت ځواب نه ورکوي، نو که دوام ورکړي د حل لارې د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی چپل دي. دا ډول بریدونه به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګډې وړې کړي. د متحده ایالاتونو په هارت فورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې باور دی چې د سولې پروسه اوږده ده او دا ډول بریدونه به یې اغېزمنې نه کړي.
تاثیر به که وی دوی با در خبر په تاوی قچوالی وای نو نه تاثیر به نوی په دو چی جگره تروس پور ختم نه در اغا په سیاسی لحاظ کنه در دی سول مذاکرات طول چی دیدم در دی پار دی چی جگره ختمه که یا بلا ورز از علمی خریر دادم در خبر تشاره و که چی آیا که موگه دی طالبان سر سول خبر بندی کو او دوی یواز دی و تیرورست ارگان پس فت و فیجنو آیا دب و وین کمی که آیا دب و جگره ختمه که؟
در قطر پا پلازمین دوحه که در طالبان و در دفتر ویان سویل شاهین آزادی را دوتا وویل چنن هم در سولی خبری لامریکایان و سر در سهار لس بجه پیلیشی او در ماسپشین تر دری بجو به دوام بکری. په کابل کې روان کال بریدونه کم شوي دي خو د 2019 کال له پیله تر اوسه لږ تر لږه 33 تنه وشل شوي او تر 216 ډیر ټپیان شوي دي.
د احمد شیبر په راپور کې مو اوریدل چې نن په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلزاد ترمنځ خبرې دوام کوي. ریپورټونه وایي چې په کابل کې پرونی برید چې امریکا غندلی دی ښایي د طالبانو خلزاد پر خبرو سیوری وغوړوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل ښار کې د مځکه لاندې اوبو کچې د کموالي ترڅنګ د څښاک اوبه هم کمې دي. د دې وزارت د مځکه لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یوازې 30% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. له دې سره یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې د اوبو له نشوالي سره مخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې ورو.
په کابل کې د ګڼو نورو ستونزو سربیره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوبو ته یې لاسرسی کم دی او هغه هم پاکې نه دي. له دې ډلې علی رضا، محمد معروف او محمد فیصل وویل
ما د سطح اوبای زیرزمینی
موږ د ځمکې لاندې اوبو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو. کله چې څاباسو اوبو غواړي او ناپاکې وي موږ په پل ارتل کې اوسیږو. هلته نه اوبه شته او نه د اوبو لپاره کومې اسانتیاوې. له یو روغتون نه کور ته اوبه په اوبو وړم، یعنې 20 کاله کېږي چې په خپلو اوبو کور ته اوبه وړم. تقریبا څلور کاله کېږي چې زموږ خلکو د اوبو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د اوبو کمبود لرو. موږ د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو او بمبه یا نل هم نشته.
و بمبا و چیزا مسا بر ما نکنده.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د اوبو د نه جذب سیمو د زیاتېدو له امله 12 متر مکعب د کابل د اوبو کچه راټیټه شوې ده. د دغه وزارت په خبره هر کال تر 2 متر مکعب پورې د اوبو کچه راټیټیږي. خو مخکې له دې د دغه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تیر کال په ژمي او د سږ کال په پسرلي کې د ورښتونو له امله د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه له 2 متر نیولې تر 12 متر لوړه شوې ده. خو دوی دا هم ویلي چې دا موضوع هیله بخونکې ده، خو د لنډمهالي لپاره نه، په اوږدمهال کې. دا په داسې حال کې ده چې د آسیا پراختیایي بانک تازه له افغانستان سره په تیره بیا د کابل د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې په برخه کې د 50 میلیونو ډالرو مرسته کړې. تر دې وړاندې هم د جاپان یوې نړیوالې ادارې جایکا او ځینو نورو نړیوالو ادارو د افغانستان د ځمکې لاندې او خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مرستې کړې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست د معلوماتو له مخې هر کال 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کیږي، خو په مقابل کې بیا 80 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفیږي چې د اوبو د کموالي ستونزه هر کال کال بل ته زیاتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار نیمای زیات اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
در حدود 30% ما گفتم میتونیم که مردم شهروندای کابل
شاوخوا در سلنه د کابل خلق پاک و بوت لسرسای لری اولا اویا سلنه زیادیه چه خصوصی و شخصی چاگانه لری هغه ککردی دی زمونگ تخنیکی همکارانو چه سروه کردی دا ککردیا لاملی داده چه دا سپتیک چاگانو دا چخاک دا او بو چاگانو تنگدی جوری سویدی
چای آشامیده نیشان بوده این بوده
کاغل شکری وایی که دا شاتوتو او شاو اروز بندونه جوشی له هر یوې په کلنی ډول 1 میلیون متر مکعب د څښاک پاکې اوبه ترې ترلاسه کیدای شي. خو اندېښنه ښیي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېره کارونه د دې لامل شوي چې د کابل په ډېری سیمو کې د ځمکې لاندې خلاوې رامنځته شي، چې له امله یې په کم ریختر کچه زلزله هم د سترو ګواښونو ویره شته. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کمبود بس کې یو شمېر کسان به د روانې اونۍ تر پیله مشخص شي. د دې کمیسون وین فرید احمد وایي چې په دې کې 15 ولایتي مسؤلین او په مرکزي دفتر کې یو شمېر مسؤلان شامل دي. له ښاغلي فرید احمد سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې پروسې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
خوانی د ټاکنو کمیسیون خصوصا د ګمارنو په برخه کې ځینې ستونزې وجود درلوده چې په دغه تعدیل د قانون کې ځینې مدني ټولنو داسې پیشنهاد وکړ چې باید په ځینو چارو کې د موږ همکاري دوی سره باید موجود وي. نو د هغه پر بنسټ په درویشتم ماده دغه د تعدیل شوی نوی قانون اول فقره کې داسې لیکل شوی ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه دایمي کارمندان چې دي هغوی باید د آزاد رقابت له طریقه استخدام شي او دغه چارې باید د موږ او د ټاکنو د کمیسیون یو اختصاصي طرزالعمل کې مشخص شي. نو موږ هغه طرزالعمل هم په ګډه امضا کړ، ټول بستونه اعلان شوي دي، شارلس مرحله هم تکمیل ده او تملدو چې دغه نږدې ورځو کې دوی هغه ځینې ولایتي او ځینې مرکزي اول او دویم بستونه ازموینه د کمیسیون دغه کمپیوټري ازموینه مرکز کې واخیستل شي او انشاءالله تاسو پوهیږئ چې کله چې کمپیوټري ازموینه اخلو هغه نتیجه هم هغه رقم معلومیږي، بیا پس له هغې هغه د تقریری یا بل مرحله د ازموینه ده چې هغه هم انشاءالله سکیجول کیږي، زر تر زره دا بشپړ کیږي.
د کسانو په ګمارنه کې ولې دونه ځنډ رامنځته شو؟
څه چې د موږ له خوا مربوط کیږي، موږ هغه تخنیکي اسانتیاو برابرو، اصلي پروسه او رهبری خپل د ټاکنو د محترم کمیسیون په لاس کې ده. چې موږ ته مربوط کیږي په هغه کې هیڅ ځان منصب در اخلي، هر پروسه د موږ هم قرآن شپې تر نوښته پورې کار کوي او اوس هم هر وخت یعنی رخصتي او غیر رخصتي هغه یو نه چې رخصتي او په هغه کې هم د موږ هم قرآن شپه ورځ ته کار وکړ تر څو چې دا ځینې هغه شارلس پروسه تسهیل کړي چې دوی هغه پروسه تکمیل کړي او په زمين کې د ازموینه ماده متصویل شي ان شاء الله دا څو ورځې کې اخستل کیږي.
څو ورځې دقیق ویل شي
تر اول دغه د نوې ونې ان شاء الله دغه نتیجه معلومیږي او ان شاء الله تاسو خبري
کوم ولایتونه دي دا کرشته ولایتونه په اړه ته وې
هغه تعداد بستونه کوم چې ما ته معلوم دي یوازې 15 ولایتي بستونه دي او ځینې مرکزی بستونه دي. هغه ولایتونه
دغه ولایتونه چې دي په کوم ولایتونو کې دي؟
پنځلس ولایتونه دي. هغه ولایت مشخص اوس ما سره نشته، تاسو باید زه هغه لیست تاسو ته درلیږم. خو یعنی هغه بستونه چې دوی عاجل ضرورت درلود، هغه ټول هغه مخکنی چارې چې اعلان دي، شارلیست دي، دغه ټول پروسه ختم دي انشاءالله، او یوازې امتحان ده چې انشاءالله هغه مخکل کېږي او پروسه بشپړ کېږي.
څومره شفاف وي دغه ازموینه؟
همدغه چې ما چې وویلې چې هغه تعدیل د قانون کې همدغه د شفافیت د هغه تخنیکي چارې موږ ته سپارل شوی ده. تاسو پوهیږئ چې
یعنې ډاډ ورکولی شئ چې وړ کسان به لاره پیدا کړي؟ بلې،
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون یو کمپیوټري مرکز جوړ کړی. هغه د دغه نه د درخواست چې خلک کوي د هغه نه نیولی تر ازموینه پورې مداخله انساني مداخله کې هیڅ نشته، ځکه موږ شفافیت ان شاء الله چې سلسله تضمین وي او به تاسو ان شاء الله نتیجه مینه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کمبوت بس کې یو شمېر کسانو د ګمارلو په اړه مو د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو د کمیسیون د ویان فرید احمد څرګندونې واورېدې. له ملالۍ بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړی دی.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې پر یو غیر دولتي موسسه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو حمله ته کتل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکلي چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه چې اصلي دفتر یې په امریکا کې دی، د کابل په زړه کې هدف وګرځول شو. د ورځپاڼې په وینا حمله هغه مهال وسوه چې د امریکا لوړ پوړي مذاکره کوونکی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه کړي، خو د چهارشنبې له حملې سره د منتقدینو اندېښنې زیاتې سوي چې وایي پر طالبانو د ښځو د حقونو او بنیادی ازادیو د خوندیتوب اعتماد نسی کېدای. د کاونټر پارت موسسې له فعالیتونو څخه یوه دا یاده سوې ده چې په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو ملاتړ کوي او د هغوی لپاره یو شمیر پروګرامونه عملي کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا موسسه په افغانستان کې لویدیځ پاله فعالیتونه پر مخ وړي، ځکه یې هدف ګرځولې ده. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري، افغان ښځو خبرداری ورکړی چې دوی د سولې په پروسه کې نالیدلې نیول سوي دي. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي، ښځې اندېښنه لري چې د دوی د تیرې لسیزې لاسته راوړنې او بنیادي ازادۍ دا ډول معاملو له خطر او تهدید سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پرونۍ حملې په اړه راپور لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو ویان پر ټویټر په یو پیغام کې د دې حمله مسؤلیت ومانه. دا حمله د کاونټر پارت په نوم پر یو نړیواله موسسه متمرکزه و چې د کابل دفتر یې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې موقعیت لري. امنیتي چارواکو وویل چې برید نن 11:40 ځانمرګي بریدګر پیل کړ او تر 14 وروسته ډزې هم وسوې. حملې شپږ ساعته دوام وکړ. د پولیسو د چارواکو په وینا تر 1.5 زیات کسان د حملې له ځایه وژغورل شول. نیویارک ټایمز دې ته اشاره کړې چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID لخوا تمویلیږي او په دې وروستیو کې د افغانستان د انتخاباتي پروسې د څارنې چارې پر غاړه لرلې. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په افغانستان کې د انتخاباتو کلک مخالفت کړی دی او افغان حکومت غیر مشروع بولي. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې طالبانو په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د خبرو شپږم پړاو بیرته پیل کړی، خو له افغان حکومت سره یې له خبرو ډډه کړې ده.
تهران نړیوالو ته خبرداري ورکړه که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخاوني نسی، د 2015 کال د اټومي تړون پریکړه به عملی نکړي. بلور ته د امریکا د متحده ایالاتو یو چارواکی ویلي دي چې په لنډه سنکی کې به پر ایران نور بندیزونه هم ولګول شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څانګې په ریپورت کې له احمد شهبر اورو.
د ایران ولسمشر وایي که چیرته نړیوال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په وړاندې د ایران ننګه ونه کړي، تهران به بیرته په لوړه کچه یورانیم غني کړي. حسن روحانی دا خبره پرون وکړه چې د 2015 کال لاټومي تړون څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د وتلو کال پوره شو. روحانی دا اټومي تړون پر نورو غړو هیوادو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژغ وکړ چې شپېته ورځې وخت لري تر څو د ایران د تیلو او بانکي سیستم د بندیزونو پر ضد لاس په کار شي. د لویدیځ چارواکو د روحانی د دې څرګندونو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون په لندن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د ایران د خبرداري چې یورانیم به په لوړه کچه غني کړي ښه خبره نه ده او له تهران غواړو چې د اټومي تړون پریکړو ته ژمن پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بیا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له ژورې اندېښنې سره د ایران خبر ترلاسه کړ. دا مسله به له نږدې وڅارو. موږ به د تړون له اکثرو لوریو سره په تماس کې شو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبرې غونډې ته پرون وویل موږ او روسیه هغه دوه هیوادونه یو چې اټومي تړون ته به ژمن یو او دا مو عملا ښکاره کړې ده. ډیرو نورو هیوادو دښمنۍ اعلان کړی و خو څه اقدام یې نه دی کړی. په دې خبرې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګنده کړه چې د دې وضعیت د رامنځته کېدو عامل متحده ایالتونه دي چې د تړون د ټولو لاسلیک کوونکو دښمنو د عملي کېدو لپاره جدي ستونزې پیدا کړې دي. چین بیا ویلي دی چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شو. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د می په اتمه له ایران سره له شوي اټومي تړون خارج شو او پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د ډلیزو وسلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ټیم موریسون پرون څرګنده کړه چې په لنډ راتلونکي کې به د نورو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي هیوادو ته هم له ایران سره د تجارتي معاملاتو په برخه کې خبرداري ورکړه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په شمال سن کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړي نمبر لوی لارو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د سوداګرۍ سي پانګونې سطحه کمه شوې ده. دوی وایي په دغو لویو لارو وسروال مخالفان د تیلو ټانکرې سوځوي او د نورو سوداګریزو توکو په تیښته کې هم لاس لري. مجیب رحمان حبیب زی په بلخه رپورټ لري.
په شمال ځون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لویو لارو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د سوداګریزې پانګونې کچه کمه شوې ده. په شمال ځون کې د سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت په لویو لارو کې د طالبانو د حضور او د سوداګریزو توکو او نفتي موادو د لیږد په کاروانونو د ناپیژند وسلوالو حملې سبب شوي چې د پانګونې کچه کمه کړي. سمی وویل چې اکثرا له حیرتان واقعنی تجارتی بنادرو څخه وارد شوی توکي د مزار جوزجان له لوی لارې انتقالي کی چې د نامنۍ لواچې وستوالو مخالفینو تر اوسه څو لارې سوداګری ستوکي تختولي هم دي. ښاغلی قاسمی زیاته کړه نامنۍ سبب شوی چې د پانګونې کچه کمه شي. د بلخ لوی لارې چې مزار شریف له جوزجان او کابل ولایتونو سره نښلوي د نامنۍ له امله د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره خطرناک دي او ملي سوداګر د دا ډول ګواښونو له وجې له بهرني هیوادونو څخه د توکو رالیږد کم کړی دی. مسؤلان وایي چې طالبان په ناامنه سیمو کې د سوداګریزو توکو له انتقال څخه باج اخلي. د نفتي توکو او نورو خوراکي اموالو سوداګر هم د مزار جوزجان او مزار کابل په لویو لارو کې د شته نامنیو په اړه اندېښمن دي. د نفتي توکو سوداګر محمد کریم دولتزاده ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نامنۍ په دلیل د حیرتان واقعنی بندر ترمنځ په لوی لار د تیلو ټانکرو ته اور ورته کوي او د سوداګریزو توکو په غلا کې هم لاس لري. د سیمې نام نه دي او دا له موږ لپاره ډېر خطرناک دي. له همدې امله موږ نشو کولای چې خپل مواد انتقال کړو تا د وسلوال ټانکرې سوځوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په لومړی نمبر لویو لارو کې د نامنۍ په تایید سره وایي چې دوی د مزار جوزجان د لویې لارې د تصفیې په خاطر سبا عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قرار است فردا عملیات در یک استقامت شورای لمبریک جوزجان مزار شریف آغاز شود.
در مزار جوزجان په لویه لار کې تصفیه عملیات سبب پیلی تر څو سوداګری ستوکې له تهدید څخه مسؤل شي. د سوداګرو اندېښنه پر ځای ده د بلخ په لویو لارو کې مخالفینو فعالیت درلود. موږ په ځینو سیمو کې وسلوال وځپل. یوازې بلخ نه ده چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پکې د پنګونې د کچې د کموالي سبب شوی، بلکې د کندوز، کابل او کابل کندهار په لویو لارو هم د مخالفینو حمله سبب شوی چې د سوداګریزو بنادرو لاله د توکو رالیک کم شي. طالبانو تر دې مخکې د دوی لخوا له سوداګرو څخه د بجا خستنې او د نفتي توکو د ټاکرو د سوځولو موضوع رد کړې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ونیس پروګرامونه خپرېږي. دغه راس په خوست کې د برېښنا د لیک د مسالې په اړه هم رپورټ لرو، خو اوس اتنې بجې شوې دي. پام وکړئ، د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ده. د امریکا د متحده ایالاتو جک پوډه پوځي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه د تړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسال عباس رخچی وایي هیواد ښایي د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په حق کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال وروسته چې کوم جنګي جرمونه شوي دي، د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي، نو ځکه تحقیقات نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوی بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي. او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانونن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزو اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي. د خوست اوسیدونکو وایي چې د افغان چارواکو یاد ولایت ته د برېښنا د لیک په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د هغوی په وینا دا درې کاله کېږي چې چارواکي خوست ته په شپږو یا اتو میاشتو کې د برېښنا د لیک خبره کوي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي بشپړ شوي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي چې په نږدې وختونو کې به د خوست 15,000 کورنیو ته برېښنا ورکړ شي او دوی هڅه کوي چې د برېښنا د لیک پروګرام ټولو سیمو ته وغځوي. له خوست پې زموږ همکار نجیب الله اروخیل رپورټ لري.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي، خو د برېښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برېښنا پورې تړلي دي، خو د افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برېښنا نه دی برخمن شوی.
برقي انټرنیټ ته ضرورت دی، پبریکو کې ضرورت دی، د خلکو په کورو کې ورته ضرورت دی، خو متاسفانه چې مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برق د دغې نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعده شوی وي چې دغه برق په اتو میاشتو کې دننه خوستوالو ته ورسوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسېدلی. نو له چارواکو څخه مو غوښتنه هم دا ده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمي دوده خوستوالو ته برق ورسوي.
یو بل خوستی ځوان جاوید خان وایي چې افغان حکومت خوست ته د برېښنا د غځولو په ژمنه کې پاتې راغلی او تر دې وروسته باید د برېښنا په لیږد او ویش کې ځنډ ونه شي.
خوست کې د برق د غځولو موضوع چې ده ډېر وخت راهیسې ادامه لري او کومې وعدې چې چارواکو کړي وي چې په دومره موده کې به رارسېږي تر اوسه پورې هغه وخت پوره شوی دی، اما د برق کار بشپړ شوی نه ده. د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې څومره زر چې کېږي خوست ته برق وصل کړي.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برېښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالی او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد ځای وایي
کوم پایې چې اوس دلته لګول شوی دی هغه صرف د څو محدودو ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو دپاره برېښنا ورکول کېږي. زموږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس که ټول خوست نه کېږي حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمله توګه چې درې اداري واحدونه دي دا خو باید په مکمل توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د وارداتي برېښنا په خوا کې د خوست د سپیرې، تڼیو، ګربزو، لکڼو، تریزیو، باک او ځاځي میدان په ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والي حریم فیدایي وایي
برېښنا یو له مهمو اړتیاوو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکي او ټولنیزې ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړي دي. نو انشاءالله موږ به د خوست په کچه باندې تر 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوو او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزي ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې برېښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راسي.
بل لوري ته د خوست سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي کچېرې یاد ولایت ته برېښنا ولېږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي. کتونکي په دې باور دي چې د کارخانو او فابریکو په جوړولو سره به نه یوازې د بیکارۍ موجوده کچه راټیټه شي بلکې د خلکو او دولت اقتصاد به هم ورسره پیاوړی شي.
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای. او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د دې ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه، شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیای سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځورانول کړه، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې دیو مزنون نه په دې باندې اعتراف وکړه چې ګویا زه کولی سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوی سم، د دې په واسطه کوی سم چې زه نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوی سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوی وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نوه توجه نه د کشف له خاطره څوک څوک ځورولی سي، او نه د یو جرم ولب په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو ځوان د هغوی هغه صحي هغه وژغوري دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه به د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ د دې راحت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته دا خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل، بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین‌المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و ایجاد سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډېر ښه د قوانینو پیشرفت وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین‌المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په ځورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، دغه نه ویډیو تصویر اخلي. اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پر وړاندې کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی د حیوانات پر رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ. بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وخت کې چې پزمنګه خوږ پیغمبر سند په دې د حیوان پر رابطه وایي چې یعنی پڅ چاړه او هغه وسایل د جارحه او یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخته مه کیږدئ تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي. هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک ځوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وځوروي. که چیرته څوک ځوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د ځورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي. دا به دغه کسانو ته چې په ځورونې باندې متوسل سوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې ځورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطري له نظره هیڅ نوع توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي ته واچو شیروا باندې برابره کړه دغه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د سماوار تاریخچه چیري رسیږي؟
تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا بیا ډېر پخوانی رواج و.
د سماوار فرهنګي ارزښت څه دی؟
خدای دې وبخښي چې موږ پلرو قبلګا او دا ټول راتل بل ته مونږ جوړي کړو. هغه سره کوم ما وخت یادي کې وسم پکې نه ماغه شي نو د ته بشراغ مغون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص سنگيري باندې ناس تو.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې خلک په سماوارو کې د بندر او چای څښلو په حق له څوي. د سماوار په اهمیت او لرغونتوب هم خبرې کوو. په کابل کې ځینې پخوانیو سماوارو ته هم ورزو. زه واکما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافینوم اوریدلی وي. که ته هم سماوار له عادی وسپنیس خرغیږي خدا چې له خاصه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمينه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوړه ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعره کولی او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولی د سماوار یا سماوات شاگرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چای نکه د سماوار ځانګړي شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې په سماوار کې له چای سره چاینکي چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر جوړ نه دی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو پخولو د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانی رواج و لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به یې نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډېر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهورۍ په دروازه کې د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو د زاړه ښار چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو افغانان به ورتلل او هلته به یې په خپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو
موږ راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري دا اوس له ما سره یو ورور دی دی له قندار څخه راغلی دی نوم راته وایه
نوم اطلاکیم
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل کومې کیسې به کولې څوک به راتلل
ما ورته وواده ده په یوه زړه و په یوه واده ده اوس خو هغه وخت نشته واده خله اوس هغه وخت کمه دی هغه واده د چاینکۍ به واده د پیسې شاغانۍ یا به په شل اغانۍ اوس خو واده د په څلو شل اغانۍ ده چاینکه چای په څو دي چای مو خوړلې ډوډۍ مو خوړلې په درې اغانۍ په څلور اغانۍ به مو خوړلې واده هم به ډوډۍ راکړو بیا چای راکړې پنجي به مو ورکړي دا پنجي کله تمامې دي
تاسو ویل چې یو پنجي باندې به د چای و
او په یو پنجي نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنجي به واده کړو ورځ به یې میا په خپل پنځه بل نه خلاصې دي اوس واده زمو په یو د خدمت پر خلاصې سره ولاته د خدمت خلاصې
یعنی یو چای راک چای په اورو
په یو ورپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به دیم لاړو ته به خپل چای نه کوو یو پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې دې سکړې و دې ولې نه کړې اوس خو نه لري د پیسې ورته سړی د صدر ول دی په دروازه کې چې از ما پیسې راک و دې سوجي و خوړلې سو راکې و دې ولې نه راکې
د کابل ستودونکو احمد جان غڅوخ دی ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای نکي هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځه لس کاله به کیږي زاد ما هغه د چار وخت د غرمې ډوډۍ لپاره ترته درم ځکه چې دوی په خواني سیستم باندې چاینکی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چاینکی لپاره دی
بله او چاینکی ښه چاینکی ورتي او د پخوانی خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغه پخوانی سیستم باندې چاینکه کې پخې او خمد دره
بله موږ تاسو کور ته خوب شروع پخو کنه
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزداري مثلا بله
مزداري
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی پخوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نه پیګم کې کوو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه چیرې کوي
یو بل ځان چې ډېر ستړي ښکاري و چې د سماوات روان ده د ښکاري تل لري لار سره راغلی ده کله چې خپل نوم راتوي
نوم یې جان اغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولسوالۍ نه دی خو دا مايان وټول نه سيدي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولې
دا خو ما دې ډېر مخینه دي دې سماوات پکې نه نه مخینه دي موږ خدای دې وبې چې موږ په لارو قبل گا و دا ټول راتل بل ته مونږ جوړي ا موږ سره کې ماما وخت یې دي وسم پکې نه موږ سره
ا ته له پلار سره راتلې مو شوم وې و چې تر راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات وې
ډېر خاطرې تر په یو خدای دې پکې نه هغه وخت چې راغلو نو نو دوته به شراغ لغون بدل ته داله ناست وطن خلاص فنګری باندې ناست مونږ بل ته شر ناست بس دوی به دا ډوړی را چې نه کیره وکړه ماتول مو ته خړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان ساده خو هغه خل نست هغه مشر نست هغه لا دغه ځای کې بناستو دا ته بس ناستو ما دا فنګری بناستو هغه اوس فنګری هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها ہمارے سو گیا روپئے والے کے سو تین ہزار روپئے والے کے بیاہ سو
تم ردا نوس کا سن تاثر خرابی
چائے اسکول تک راش چائے اسکول
چائے دیو ملے تا چراس دا سماو چائے چائے در کے چائے بے پیسے در مخلی
نا نا نا
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دی د سماور بنه پر مختلې شوې ده په اروپایي ډیزاین میز چوکۍ انتیک لوښي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي له بلې خوا د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي له چای قهوې او نورو سره قیلون هم پکې څښي د کابل په نوي ښار کې د یوې کافي وارور پرانیزو او له نهه ویشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
پخوانی سماوتونه اوس بدل شي په چایناکه او قیلونو دا چاینه باندې بدل شي او پرنیکونه دي تیار پرنیکونه دي په دې باندې غاچي تیار شي نو دا زمانه هم دغسې شوی ده حالات هم دغسې راغلی پخوانی شان اوس نه پاتې خلکو تقاضا هم دغه ده ولا داسې یو وخت شرط سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ پخوانی حالات موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شوی ده خلک بل رقم شوی دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړي دي کاپ شپو کې قیلون ده دغه چای او دغه نه شان دي اوس
دوستانو سماوار له اوسپنې څخه جوړ شوی شی دی خو دا چې سماوار په یوه سیمه کې د بیلابیلو ځایونو کسان سره راټولوي نو په کلتوري او فرهنګي لحاظ ډیر زیات ارزښت لري ځوانان او سپینګیري سره ټولیږي په چای څکلو سره خپله دمه جوړوي او په خپلو کې خوږی کیسې کوي په دې هیله چې اوبه مو سړې چای مو ګرم او ډوډۍ مو خوندوره وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان زدیار په درد غم کې شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان
نشانه په وخت.